درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د سنبلې 10مه او د میلادي 2000 د سپتمبر 10مه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسبات ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو تراکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او 14 نور باندې شوی ده چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دیاره څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او څوارلس مقناطیسي ماینونه پکې موندل شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوي چې په تړاو څوک نیول شوي او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیله مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 مټریک ټنه رسیدلې دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2200 هکتار د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال پکې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 ټنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزورۍ په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 را په دیخوا د نه خوړو اعتراض کړی و. دی د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره زندانه خوشی کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شو. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منس کې سلګونه شزه د اعتراض پر مهال نیولې دي. د ویا سانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزه نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوی بندیز لګېدلی دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومی دو وروسته د رغیدو لاره معلومه شوه، خو زیاته کړی ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړی پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړی ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څولویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.1.
ل آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه بګامونه پورته کړي.
د کورونی چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستيال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپا 12.5 اف ام 3.15 چپا وري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د تاوتریخوالي زیاتیدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولای شي. د غندشتنه داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کیدو او ټپي کیدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سوی ده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا دی اندیخنه وال ده. موږ له دوال الخونه غواړو چې دی تاوتریخوال د کمیدو په موخه باید اساسی گامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیخي خنړی یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانې ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیک دوله 14 شلته نټپیان کړي چې ډېری خځې او ماشومان وو. بلورته د کندوز خان آباد کې د ځای چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وجلی او لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وجلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویش تنه پکې وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یو انجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت امر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستيال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي د پیښې داسې محل رامنځته شوی چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې د جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمیع یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغانی خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلې وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په ګاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومتری کې په نسبتا خوندي سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونۍ راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوي، خو ځایي مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. د دغې پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین یې باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوې اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو او اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي هم اندېښنه شوي او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوې دي. د غزنی اوسیدونکي له دولته غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حاجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کېږي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسله وال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګیټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزني امنیتي چارواکي وایي د امنیت ته ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپل وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې A9 سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راز عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان ښځو یو بریا بللې ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډون رانیولې په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د ښځو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کار منع کړې وې. زمو شغله آزادي رادیو اوري ساعت 9:03 شوې. د کورنیو چارو وزارت ویلي د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عام خلکو په منځ کې وهي ډبوي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو د حملې مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه نجونو ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
په کندهار کې یوې غیر دولتي موسسې شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه موسسې او نورو ادارو وپلوري. د هغه ښځې دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او له دې لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
پنځه دیش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولس ماشومان مور او د کور سرپرستی ورته غاړې ده. نظیفه ورسل هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسولیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
مې یولس کوچنیان لرم. زما سره سرپرست کور زه خپل یم. خاون مې بندي ده. نو زه دغه موسسه سره کوپیری موسسه ده.
نظیفه هر ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسې پلوري.
یو ماکس په لس افغانی زه جوړوم کې 2500 جوړوم بیا دې ته درکوم ته بیا دې بدل کې ماته پیسې راکې.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلې یا به یې کاروئ یا به مو کار کړی هم دغه درې په درې دغه پټي ورکول کېږي. یعنی تاسو چن رقم ورکول کېږي صحیح ده؟
زلقایده او مهناز دوی نوري هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لدې لارې کولای شي د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دغه پرټونه ورکو درې دغه دغه پرټونه ورکو برې بیا او ټکر چیر کو برې ثابتو.
څومره ماسکونه تخپل جوړ کړی دي؟
ما یو سل لاستانه جوړ کړی.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غواړو چې پاینې کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د دې وطن د خدمت لپاره.
مېرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 6 میلیونه افغانیو په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز ترینکوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ شار جنوب لوري ته د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د شودلو پر مهال ویل چې دغه پارک د 6 میلیون افغانۍ فرضښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 6 میلیون افغانۍ تقریبا د یاد پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یاد فیس خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نومور کړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د دې پلیکېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پر اوسګان کې ولایت کې سولې راوړي بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اوسګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سہولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزینه اعتراض کوونکې نیولې دي. په دغه ښار کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خځو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منع شوي دي. خزو دا چغی وهلی چه لیاد باونه باسی او بخنه باونه کلی دا د خزو تازه مظاهره و دغه خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله هغه چې لشپګ وستو کلون راهیسه په واک کې دی دغه مظاهره ورسته له هغه پایل شوې چې بلاروس کې د اگست د 9 پټاکنو کې ځای کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپګم ځل لپاره بریالی اعلان کړ د لوکاشینکا مخالفان او لویدیز هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منځ کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی زړورې وبللې دی ویلی دغه خځه لګواخونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي
د هم د مهمو خبرونو سرټکی د پکتیکا په جانخیل ولسوالی کې د مان چودنې شلتنه چې اکثره شزی او ماشومان دي ټپیان کړی دي امنیتی چارواکی وای په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي د امریکا متحدو ایالتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې ده
دا ژوند رنگونه
سی وفاد د کابل پانتون استادم
سره د ستاسو کابل پانتون کې درس ورکوي تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکی ژوند ته ورسیږي خو پر ډول بیا هم کسو غوړي په دری کې وای خواستم توانستان است فرانسوي کې هم د سیو استلار تلرو
فرانسوي څه رقم ده
فولوار سی پوفوار
مانای
غوښتل وړتیا ده یعنی څه چې وغواړي هغه کولی شي بیا هم سخته دی سبایي باید وخته پاسېږلو خو به خپل هغه کار چې نورې مېرمنې د ورځې په جریان کې کوي هغه موږ سهار وخته کوو بیا چې له کوره وځو طبعاً چې دلته په پوهنتون کې کار ډېر ده تر دوو بجو درېو بجو دلته یم او وروسته له هغه چې کور ته ولاړسم بیا هم ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم هغه هم راپسې خفه شوی ساتري غواړي مینه غواړي خو بیا هم خپل کوشش کوم تر آخره ده تر نهو بجو کله لاس بجو د شپې زه خپل کار کې مصروف یم
کله چې د ورځې راځي دلته ماشوم دل چا سره
ماشوم مې هر سهار مور ته بیایم ځکه مور مې ډېر ماشومان خوښېږي اوس تاسې وړ ماشوم کور کې نشته
د کور کارونه کې کوم کار دی خوښېږي او ښه کولی سي
آشپزي مې ډېر خوښېږي او پکې راحت هم یم
څه شي ښه پخې
کړایي او قابلي ښه پخم
نور کار مثلا کالی مینځل دي د کور صفاکاري د شاین د دو سره څومره علاقه لري
دو سره هم زه علاقه لرم کالی مینځل خو اوس اسانه سوی په خو وختونه دي ماشين ته کالی واچو پسند کې نور کار نم کېږي
تاسو په نظر هغه مېرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړي چې ټولو ته سمې ورسیږي
سبای به ډېر وخت پاسیږي ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېره انرژي باید ولري نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام ووایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوي یا مننه همدا هم ډېر تاثیر لري یعنې روحیه هم چې ورکړل سي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي
تاسو ته خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسې روحیه درکړي
ما ته خپل خاوند مې عادت لري او زه چې کله کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخي هغه ساتي شیدې ورته جوړوي حتی په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین او همدا خبرې دي چې ماته ډېر روحیه راکوي ماته انرژي راکوي
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوه اتلش میری لاري مراسته ولیدي عبد الواحد مدقیق له لوګره لیکي دا څنګه د سولې خبرې دي چې نه جنگ کم شو نه رسمي خبرې پیل شوې اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي په پکتیا کې په حوزوي روختون کې هیڅ درمل نشته او حتی عادی پټی هم نشته. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي وای سوله مو ارمان دی، الله دې نور هیواد ته سوله راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په هیواد کې وروستیو ناامنیو اندیښمن کړي وو، خو یو مرکزی حکومت په خوب خوبی ده. لدی سره مو دا خبری مجله پای ته ورسیده. دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان.